سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې نه بجې شوې د خبري خبرونه ته موږ فرید سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سم بلختر کله کوم پیل په خبرونو کوو. روسل هغه چې د پاکستان موقت حکومت اعلان وکړ چې د هیواد به ټول غیر قانوني افغان کډوال باسي د فرانس پریس خبري اژانس راپور بر بنسټ روسي یو سلو 15,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنه شوې دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د چمن سرحدي چارواکو فرانس پریس ته ویلي په دې رسیو کې ټول ټال څه باندې 18,000 کسان له دې لارې افغانستان ته اوښتي دي. په دغه هیواد کې د بې اسناد افغان کډوالو د داوطلبانه ستنېدو لپاره د پاکستان له خوا ټاکل شوی ضرب الاجل لپارون پای ته رسېدلی او دا مهال پاکستاني چارواکو په بېلابېلو ښارونو کې د هغو افغان نیول او د ساتنې موقتي مرکزونو ته استول پیل کړي دي چې په ویناي د استوګنې اسناد نه لري. ویل کېږي چې د پولیسو لخوا یو شمېر هغه افغان کډوال هم ځورول کېږي، یعنی ویل کېږي چې د پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد لري. د امریکا متحده ایالاتونو وایي د پاکستان په ګډون له ټولو هیوادونو غواړي چې د پناه غوښتونکو سره د چلن په برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي او د اجباري نیستلو اصولو ته درناوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند میتو میلر پرون د نومبر په دویمه په واشنگټن کې په یو خبري کانفرانس کې وویل
موږ د پاکستان په ګډون د افغانستان گاونډیان په کلکه اڅو هغه افغانانو ته د ننوتلو اجازه ورکړي چې د نړیوالو مرستو په لټه کې دي او د بشري مرستو د برابرولو لپاره دي هم د نړیوالو بشري سازمانونو سره همغږي وکړي.
یو امریکایي چارواکی د سشنبې په ورځ وویل چې واشنگټن هڅه کوي له پاکستان څخه امریکا ته د 15,000 افغان کډوال ولېږدوي. یو شمېر پاکستاني چارواکو چې د خپلو نومونو له څرګندولو ډډه کوله د دې خبر پخلی کړی دی او ویلي دي چې اسلام آباد له امریکا څخه د دغو افغانانو نوملړه ترلاسه کړی دی خو دغه لیست نیمګړی دی. په دغه هیواد کې د بې اسناد افغان کډوالو د داوطلبانه ستنېدو لپاره د پاکستان لخوا ټاکل شوی ضرب الاجل پرون پای ته ورسېد. ویل کېږي چې په پاکستان کې له 1,000,000 او 200,000 څخه زیات افغان کډوال له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي چې له دې جملې څخه څه باندې 200,000 د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته په دغه هیواد کې پناه اخیستې ده. ملګری ملتونه وایي دا 2001 کال را په دی خوا په افغانستان کې وسلاتي وش خبريالانو او د رسنیو کارکونکو وژل شوې دي. دا ملګری ملتونه په خبره د دې خبريالانو په وژنه کې اوازي لسو څخه په کم قضیو کې عدالت تامین شوې دي. نن د خبريالانو په وړاندې د جرمونو د مافیات ختمولو د نړیوال ورځې په توګه لمانځل کیږي. د دې ورځې په مناسبت د افغانستان د خبريالانو مرکز هم ویلي چې په افغانستان کې د خبريالانو د وژنې اصلي قتلان نه دي مجازات شوي. له دې سره هم هممهاله د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یې نه پیو الهامي کې ویلي چې په تیر شلو کلونو کې په افغانستان کې د څه باندې 1,500 خبريالانو د رسنیو کارکونکو د وژنې قضیه ثبت شوې دي. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په پر روان کال کې هڅه وکړي چې په پروپټونه کې د غړیتوب لپاره خپل مذاکرات ته دوام ورکړي. دیمتری کولیبیا نن د نومبر په 2 په برلین کې خبريالانو ته ویلي اوکراین خوشبینه دی چې اصلاحات راولي او لازم قوانين تصویب کړي. پر اوکراین د روسیې لارغال څورز ورسته د هیواد پر پروپټونه کې د غړیتوب لپاره غوښتنه وکړه او سمېشت ورسته په دې ټولنه کې د غړیتوب لپاره ونه مول شو. خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. وړاندې به راسره واورئ چې په افغانستان کې او هغه افغان کډوال چې له افغانستان بیرته له پاکستان بیرته افغانستان ته ستنه شوي دي په څه وضعیت کې دي.
اتل اسکارم تیر سلو په ماشان کې اعلان وکړ په شپه کې را باسو ګردال سم بات سلو په دوه لاس راغلی یو شی د نور مې نه نور بشې درو د پاکستاني ګاډي د تر د کندار کرای کړ د 1,50,000 روپیه ورکړي دي.
هم ترنګ په دې اړه به هم سره واوري چې پاکستان ولې دغه پریکړه کړې ده او د چا پریکړه ده.
دوی غواړي چې کمن امنیتي ډګر کې چې دوی کم ناکامۍ سره مخ دي او دوی نشي کولای په خپل هیواد کې امنیت تضمین کړي هغه پړه په افغان کډوالو واچوي.
په دې اړه وړاندې سره نور جزئیات هم واورئ. دا به هم سره واورئ چې له پاکستان د افغان کډوالو د شړلو په نړۍ کې یو شمېر نړیوال سازمانونو اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې سازمانونو اندېښنې همدارنګه په کاناډا او په سویلي کندهار کې ده چې څومره افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستن شوي دي. وروستي جزئیات به درسره شریک کړو که چیرته وخت پاتې شو. د نړۍ مسایل ته به هم تم شو. نور مطالب هم شته. ملتیا هم غواړم.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه پیل با پدې وکړو چې نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د موضوع ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې پاکستان په یو دم افغان کډوال له هېواده راباسي. د چې کوم سازمانونو اندېښنه څرګنده کړې ده په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې نن هم د پاکستان له بېلابېلو سیمو د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده، ځینې مرسته کوونکي نړیوال بنسټونه وایي چې دا کډوال د افغانستان دننه د استوګنې لپاره داسې ځایونه نه لري چې ورشي. د ناروې او ډنمارک د کډوالو شوراګانو او د ژغورنې نړیوالې کمیټې نن په یوه ګډه اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې د هغو افغان کډوالو شمیر په چټکۍ سره په ډېرېدو دی چې له پاکستان څخه افغانستان ته اوړي، چې په وینا یې اوس د ورځې له 9000 تر 10000 دا کډوال افغانستان ته ستنېږي. یادو سازمانونو هم دا شان ویلي په داسې حال کې چې ژمی هم نږدې دی، د دې کډوالو د خوندیتوب او په ټولنه کې د ادغام په اړه اندېښنې لري. دې سازمانونو پر دې خبره له ټینګار سره چې افغانستان ته د دغو کډوالو د ستنېدو بهیر کړکېچن دی، له نړیوالو مرستندویانو غوښتي چې د کډوالو اړتیاو ته د رسېدو او د یوه ناورین د مخنیوي لپاره خپلې مرستې وکړي. د ناروې او ډنمارک د کډوالو شوراګانو او د ژغورنې نړیوالې کمیټې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو همغږ کړی چې کډوالو ته دې تر هغو پناه ورکړي چې په خپل هیواد کې شرایط خوندي او باثباته شي او دوی په خپله خوښه وطن ته ستانه شي. په ورته وخت کې له پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي کډوال هم وایي که له یوې خوا اوس په پاکستان کې غیر قانوني کډوالو ته په اوسېدو ګڼې ستونزې جوړېږي، ورسره افغانستان ته په راتګ کې هم له ګڼو ستونزو سره مخ کېږي. عبیدالله چې نن د تورخم له لارې افغانستان ته راوختی، ازادي راډیو ته یې په دې اړه وویل.
پاتک کې 5000 روپۍ رانالته واغستې، نه خوشی کول مې مونږ تا جیل ته بوزو او نیمه شپه م کډه را بار کړه رالو لوارګي ته لوارګه کې چې ټوکن ته کم 2-3 ګنټې تیرې کړې پوه شوې او انتظار مو وستو. انتظار نه بعد چې دی په ډېر مشکلات باندې تورخم ته چې راورسېدو.
هجرت الله چې دوه ورځې وړاندې د تورخم له لارې افغانستان ته راوختی هم د ورته ستونزې په اړه شکایت کوي. په پاکستان کې د افغانستان سفارت هم چې طالبان اداره کوي د افغان کډوالو ستونزې تاییدوي. یاد سفارت په یوه اعلامیه کې چې پرونا وخته یې خپره کړې شکایت کړی چې په تورخم او چمن کې د کډوالو د ستنېدو لپاره اسانتیاوې محدودې دي او د خلکو او موټرو سختې او اوږدې تلاشي د کډوالو د ثبت لپاره کم پرسونل، کمزوري سیستم او ځینو نورو مسایلو کډوال له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. په اعلامیه کې راغلي دي چې د کډوالو په ځانګړې توګه د سوداګرو د توکو او پیسو د لیږد لپاره څرګنده کړنلاره نشته او تر څنګ یې ځینې مافیایي کړۍ هم افغان کډوال ځوروي او پیسې ترې اخلي. سفارت همداشان ادا کړی چې پاکستانی پولیس په مختلفو بهانو قانوني کډوال هم نیسي، اسناد څیرې کوي، بانکي حسابونه یې بلاک شوي او د کورونو څښتنانو ته امر شوی چې سند لرونکو افغانانو ته هم کورونه په کرایه ورنکړي. د افغانستان سفارت ګواښ کړی چې دا ډول کړنې به د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغېز وکړي او غوښتنه یې کړې ده چې د کډوالو له جبري ایستلو څخه لاس واخیستل شي او هغوی ته د اجازه ورکړل شي چې په خپله خوښه لاړ شي. له پاکستانه د غیر قانوني کډوالو د ایستلو اجباري لړۍ چې پرون پیل شوه، د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د چهارشنبې په ورځ 1300 افغانان چې سل زندانیان هم پکې وو د تورخم له لارې افغانستان ته ستانه کړي دي. د پاکستان سرپرست حکومت د اکتوبر په 3مه ټولو غیر قانوني کډوالو ته وخت ورکړی وو چې د یادې میاشتې تر پایه له پاکستان څخه ووځي، کنه دوی به یې په زور وباسي. سره له دې چې ګڼو نړیوالو سازمانونو له پاکستان څخه غوښتي چې په خپلې یادې پرېکړې بیا کتنه وکړي، خو پاکستاني چارواکو ویلي دي چې په خپلې پرېکړې ولاړ دي او په دې اړه جوړجاړی نه کوي.
و مورید چې له پاکستانه د افغان کډوال د ایستلو په اړه باندې ځینو نړیوالو سازمانونو اندېښنې څرګندې کړې وي. اوس هم ورځو د پاکستاني چارواکو هغه څرګندونې اورو چې دوی د افغان کډوالو د ایستلو په اړه باندې په دې وروستیو کې کړې دي.
د پاکستان د وروستي اقدام په اړه چې ولې او د کومې موخې لپاره یې د لسیزو کلونو کوربتوب وروسته د میلیونونو افغانانو په ګډون د ناقانونه کډوالو ایستل پیل کړل، بېلابېل نظریات موجود دي. د افغانستان او پاکستان یو شمېر پخواني چارواکي او دغه شان سیاسي کارپوهان د پاکستان دغه کړنه د نړیوالې ټولنې په ګټه او د دغه هېواد د امنیت په تامین کې د پاکستان د حکومت د ناکامیو د پټولو لپاره د پاکستان د فشارونو پایله بولي. په پاکستان کې د افغانستان د سفارت پخوانی مشر او د سیاسي چارو کارپوه زردشت شمس وایي چې دا د پاکستان د سرپرست حکومت پوځي پریکړه نه بلکې سیاسي پریکړه ده. هغه آزادی رادیو ته وویل
اوس مهال موږ ګورو چې په پاکستان کې نظامیان یا نظامی اسټابلیشمنت مکمل حاکم شوی دی، نو دوی غواړي چې کمن امنیتي ډګر کې چې دوی کوم ناکامۍ سره مخ دي او دوی نشي کولای په خپل هیواد کې امنیت تامین کړي، هغه پړه په افغان کډوالو ور واچوي او دوی خپل ولس تم په دې برخه کې اطمینان ورکړی دی او حتی دوی قانع کړي دي چې دغه نامنی چې دی کې د افغان مهاجرینو رول دی.
نوموړی ادا کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته پاکستان له نړۍ سره د سوداګرۍ لپاره ډیر څه نه لري او د پاکستان رول ډیر کمزوری دی. د پاکستان په پېښور کې د افغانستان پخوانی قونسل حامد جلیلی وایي چې پاکستان غواړي د افغانانو په زور ایستلو سره د نړیوالې ټولنې پام ځان ته راواړوي.
نړیوالو پام غواړي ځان ته راوګرځي، ځکه چې پاکستان مخکې هم په دغه اړوند باندې ډېر امتیازات ترلاسه کړي دي او راتلونکي کې هم غواړي چې دا وشي. ډېر کم ټایپ ټیبل مهاجرینو ته ورکړي چې افغانستان ته راشي.
د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون پخوانی مشر او د سیاسي چارو کارپوه افراسیاب خټک وایي چې پاکستان هیڅ قانون ته پابند نه دی او یوازې غواړي چې د زور له لارې پر کډوالو فشار راولي. نوموړي ازادي راډیو ته زیاته کړه
پاکستان حکومت غواړي چې افغانانو باندې دا خبره په زور ومني چې دوی به د پاکستان فیصلې مني، په دې کې دوی دې ته تیار نه دي چې یعنی بین الاقوامي قانون د مهاجرو یا انساني قانون یا ګوندګیری یا اسلامي رشتې یا نورې خبرې په منځ کې راولي. دوی په افغانانو باندې خپل واک او زور زبادول غواړي.
د پاکستان سرپرست حکومت د دې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په دغه هیواد کې د غیر قانوني کډوالو لپاره د یوې میاشتې ضرب الاجل له پای ته رسیدو وروسته د میلیونونو افغانانو په ګډون د ټولو غیر قانوني کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړه. د پاکستان سرپرست حکومت په رسمي توګه د دغه کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر پیل کړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي په ټول پاکستان کې یې د ناقانونه کډوالو د نیولو او شړلو لړۍ پیل کړې ده. که څه هم د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د ناقانونه افغان کډوالو شمیر تر 1.1 میلیونو ډیر اعلان کړی و، خو په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه غیر قانوني افغان کډوال پراته دي. اسلام آباد ادعا کوي چې د یادو کډوالو ډله ییز اخراج به د پاکستان عامه هوساینې ته لار پرانیزي او پاکستان به نور هم خوندي کړي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو سازمانونو او د نړۍ هیوادونو په وار وار په پاکستان غږ وکړ چې د کډوالو د ایستلو په پریکړه دې له سره غور وکړي، خو له ټولو غبرګونونو او غوښتنو سره سره د دغه هیواد د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی ویلي چې دوی به په دې برخه کې هیڅ ډول جوړجاړی ونه کړي.
و موریدل چې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو د ایستلو او همدارنګه د چي موقتی مرکز ورته جوړ کړی دی د دوی سرګندونی مو اوریدل. له پاکستان څخه د سپین بولدک لاري راستنه شوی افغان کډوال وایي ټول شتمنی هلته پاتې شوی او دوی خالي لاس راغلي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د کډوالو امیرات په ودانۍ کې د راغلو کډوالو غنه ګونه راغلی کټوال وایي له پاکستانه تش لاسونه راشدل سوي، شتمنی د کاروبار وسایل او د کور قیمتي توکي هم ترې اخیستل سوي دي. دوی اوس آن د کور د پخلنځي لوښي هم نه لري.
مانو ماما جمعه اتل اسکارم کې سلو په ماشان کې اعلانو کې پشپ کې را با سو ګرد هر څه پات سلو په دوه لاس راغلی یو شی زرو نه مینه زرو نه شی زرو د پاکستانی ګاډي ته تر د کندهار کرای کړ د 1,50,000 روپۍ ورکړي دي. و چې موږ ته خالي کې موږ چیرې واله او چیرې کښینو چیرې ولاسو زنانې د ورور مې نه جوړه مې کښیان دي مرسته جره سره وسیله مرسته دي یو خیمه راکې یو نور شان راکې خورکې مو وات که یو شیب راوړی نوم یو شیستا.
زمانه میرزا عالم دی د مزار ولایت ما د 15 کالم دورې تیر کړې دي. کاروبارم بازار بازارو کار لګوي په یو اتوار بازار د جمعې بازار په دا بازارو کې کپڑے او د لوشي د شای مې خرڅول. هغه په لایلار څه پاتې د غیم زاب خپل کور کې څه مال درخته خیره زر پاتو. هغه د پولیس موبایل ته واچول هموشت ول ورزی پاسند ټیکټ کو سی ولا د بل سن راخیسی بس 25000 روپیه تر دا غزي پوری موږ را سویلی
په دغه کډوالو کې ډیری داسې کورنۍ هم ست چې هتا د ویش پی ډوري پیدا کول وسن لري او نه هم په هیواد کې کوم شتمنی لري د افغان کډوال وای ل زیات کلون رئیس په پاکستان کې خواري کړي او څه شتمنی چې لاس تر وړي هغه ټول ترې ګرځول سوي ده دوی د طالبانو پر حکومت او مرستندوی بنسټونو ژغ کوي ترڅو د دوی اساسي غم وخوري
چیان میانم ټول هلته داسې سره پاته سو ټیم نه و له موږ ته دوه ورځې ټیم را کړی اوسې دوه ورځې کې نو هغه شی نه خرڅېدل چې څه خرڅېده هغه هم په نیمه بیه ورکړه نور همداسې پرېښی ده نور را ووتو صرف هم دلته ځان را ورساوو او د ځان کالم را رسولي دي
ما هلته څلوېښت کاله تیر کړو پاکستان کې هلته ډېرې خواري ډېر دغه پرالی او اوس ما زمینداری و دغه ټولې دغه پاتې شمه ډېر راویست خو پیسو ته ضرورت لرو د وړو ته لرو نورو شیانو ته لرو
په سپین بولدکی د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو امیرات د سب مدیر عبداللطیف حاکمی وای په تیرو دوه ورځو کې د راستنسو کډوالو شمیر تر لږ راوړي
نو په تیرو دوه ورځو کې چې نسبتا نو په خواته حالات ډیر استراري سوي دي او د کډوالو ډیروالي راغلي دي قدر ته وای چې لس چند اضافه سوي دي نو د وړ مرزي کې 500 دیش کورنۍ راغلي دي چې 3600 نفر کیږي او په پرون مرزي کې 200 کورنۍ راغلي دي چې 4500 نفر کیږي نو ګراف معلوم نه دي کېدای شي نور هم لوړ شي حالات پر یو ځای نه دي ولر حالات استراري دي نو کېدای شي نور هم اضافه شي نو فعلاً د هر مهاجر سره پر کورنۍ باندې هغه 1000 افغاني او بیا پینه پر چې هر ولایت ته ځي د هغه ولایت کرایه ورکړي
افغانستان ته د تازه راستنوسو کډوالو لپاره د طالبانو حکومت او مرستندوی بنسټونو په موقت ډول د څو شپو تیرولو امکانات برابر کړي هغه څه چې د دوی دایمي درد نسی دوا کولای
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د نوومبر 2 د خبريالانو په وړاندې د جرمونو د مافیات د ختمولو نړیواله ورځ ده د دې ورځې لاره رسیدو سره هم مهاله د خبريالانو یو شمیر ملاتړي بنسټونه او رسنۍ د طالبانو په واکمنۍ کې د خبريالانو سره د تاوتریخوالي د زیاتېدو ادعا کوي د یو شمیر وژل شوو خبريالانو کورنۍ هم شکایت لري چې د خبريالانو د وژنو قضیه نه څرګندل کیږي په دې راپور کې له ځینو خبريالانو سره مرکې شوې چې د طالبانو د حکومت لخوا بندیان او شکنجه شوي دي تفصیل په دې راپور کې اورو
د نوومبر 2 مادي خبريالانو پر وړاندې د جرمونو د مافیات د ختمولو نړیواله ورځ ده د افغانستان د خبريالانو د مرکز پر رسمي وی پاڼه کې د ست شو یو شمیرو لمخې ل 1300 کال څخه تر 1400 پورې په افغانستان کې 123 خبريالان وژل شوي دي د مرکز د هر وژل شوي خبريال جزئیات د وژل کېدو ځای او لامل لیکلای چړي راي دا خبريالان د ناپېژند کسانو لخوا د انتحاري حملو او د چاودن او بیا هم افغانستان کې د جګړې پر مهال وژل شوي دي په دغه وژل شویو خبريالانو کې د ازادي رادیو څلور خبريالان هم شامل دي چې بیلابیلو بریدونو کې وژل شوي دي د 1999 کال د سور میاشت کې د کابل ښار په شجدرک سیمه کې د ازادي رادیو درې خبريالان عباد الله حنانزی سباون کاکړ او فرشته محرم دورانی په یو برید کې ووژل شول د ازادي رادیو یو بل خبريال الیاس دایی په 2000 کال کې د نوموړي په موټر کې د ځای پر ځای شوی ماین د چاودنې له امله ووژل شو او ورور یې ټپي شو د افغانستان د خبريالانو د مرکز د وی پاڼې د معلوماتو پر بنسټ د دغه شمیر خبريالانو په وژلو کې پر نامعلومو وسلوالو سربیره طالبان او داعش ډله هم لاس لري د افغانستان د خبريالانو د مرکز په وی پاڼه کې د وژل شویو خبريالانو د معلوماتو د برخې په وروستۍ برخه کې ادعا شوې چې د دغو خبريالانو وژونکو ته سزا نه ده ورکړل شوې د افغانستان د خبريالانو د مرکز د عدالت غوښتنې او اړیکو کمیټې مشرې سمیه ولیزاده ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه عاملین این رویداد
له بده مرغه په تیر حکومت او اوسنی حکومت کې د دغو پیښو عاملین د درې او قضایي ارګانونو لخوا نه دي محاکمه شوي او د هغو معلومات له مخې چې موږ ترلاسه کړي د دغو پیښو ډیری عاملین هم د طالبانو او هم داعش له ډلې وو اوس مهال چې دا ډله په افغانستان کې حاکمه ده او د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی نه یوازې کم شوی نه دی بلکې زیات شوی دی
د 2013 کال د اپریل په میاشت کې په کابل ښار کې په ځانمرګي برید کې د وژل شویو خبريالانو له ډلې څخه د سلیم تلاش ورور سمیم تلاش ازادي رادیو ته وویل چې د ورور د وژنې د قضیې د څېړلو لپاره یې چا غږ نه دی اورېدلی نوموړي دغه شان ازادي رادیو ته زیاته کړه
مخکې له دې چې شهید شي زما ورور ماته پیغام راکړ چې د چا لخوا ګواښل شوی. زه نه پوهېږم، هغه یوازې ماته داسې پیغام راکړ. ما ورته وویل چې وروره پام وکړه، وضعیت لږ خراب دی. او همداسې وشول. څه موده وروسته چاودنه وشوه، بیا یې هیچا دوسیه ونه څېړله. زه هم خپله څو دروازو ته ولاړم، د حکومت دروازه مې وټکوله، غږ مې پورته کړ، خو هیچا هم غږوانه اورید.
په دغه برید کې د ازادي راډیو د درې خبریالانو په ګډون نهه خبریالان او دوه فلم اخیستونکي ووژل شول. خو د پخواني جمهوري نظام د لویې څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي د جمهوري نظام له نسکورېدو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغو نهو خبریالانو د وژنې په تړاو 15 کسان نیول شوي، چې درې یې په اعدام محکوم شوي دي، نور دوه تنه هر یو په 10 او 14 کاله بند محکوم شوي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی سږ کال تر 60% زیات شوی دی.
د مره دغه خفاک کدن به خریته چندین بار کار انجام دادن.
د تخارستان رادیو پخوانی سرپرست او خبریال زبی الله نوری و چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لخوا نیول شوی وو. نو موري وای چې د 2022 کال د سپتمبر په 9مه په تخار کې ل 40 تر 45 طالبانو د کور معاصره کړ. د د په خبره شکنجه یې کړ او لزان سره یې وړ. زبی الله نوری ازادي رادیو ته وویل چې نو موري ل 3 ورځې وروسته د خپلې سیمې د مشرانو په جرګه خوش شو. هغه ادعا کوي چې طالبانو ورته د شکنجه پر مهال د برېښنا شاټونه ورکړي دي.
یک طالب اومد دغه وو موی بسره متو هم بو وای چره بسره
یو طالب تور وختان او ډیر ډارون کې مختر لود. هغه زما په سر تور خولې کې خدا زما سترګې پټې شوې. هغه زپورت کوټې ته بوتلم. هلته و کوټه و چې طالبانو نور غړي هم کیو. په کوټه کې څوک سانو سترګو مې څونه لیدل. له ګورو یې شور جوړا و. هماغه پلاستیکي بوجې یې په سر راکې خدا او ډیر وحشت یې ورته ګامونه پورته.
هغه په سر یو کلو خریته بازم خریته پر سکر سر مې دواره کش کردن. دغه بسیار به حالت وحشتناک چندین بار مراحل انجام دادن.
یو بل خبریال چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي هم ازادي رادیو ته وویل چې د کابل له زنبق څلور لارې څخه د ښځو د یو لاریون د پوښښ پر مهال د طالبانو لخوا نیول شوی و او له یو شمېر نورو کورنیو او بهرنیو خبریالانو سره د رجال برجسته لسم ریاست ته وړل شوی و.
یکی از افرادشان آمد و اونجا گفتند که شما چرا این کار را میکنید.
د دوی یو کس راغی او ویل چې ولې دا کار کوي، ولې مظاهره کوي، ولې رسنۍ پوښښ ورکوي، باید دا کار ونه کړي. په دې 10 کلونو کې مشاهدان ورکړي، کونډې لرو، که څوک مو مخې ته ودرېږي موږ به یې ووژو. که هغه یو عادي کس وي، ملکي وي، سرتیری وي او یا هم خبریال،
هر کسی که جلوی ما استاد شوه ما گردنش هم میزنیم. حالا که هر کی باشد، چی افراد عام باشد، چی ملکی باشد، چی نظامی باشد، چی خبرنگار باشد.
افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره هم وایي چې په تیر او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو کمیسیون هم د دغو قضیو په څېړلو او حل کې اغیزمن نه دي. د دې ادارې مشر ظریف کریمی هم د طالبانو د حکومت لخوا د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پراخېدو ادعا کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ما در گذشته هم
موږ په تیرو وختونو کې نیوکې کولی چې د تاوتریخوالي قضیې په سمه توګه نه څېړل کیږي. نه اړوند کمیسیونونه او نه اړوند بنسټونه دقیقه څېړنه نه کوي، نه د رسنیو او حکومت ګډه کمیټه او نه هم په کورنیو چارو وزارت کې شته کمیسیون او نه هم نور کمیسیونونه. د اطلاعات او کلتور په وزارت کې د سرغړونو او رسنیزو شکایتونو د څېړلو کمیسیون اغیزمن کار نه دی کړی او موږ دا مهال د یاد کمیسیون اغیزمنتوب نه وینو.
ظریف کریمی د شان زیات کړه چې د روان کال لپاره تر اوسه د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3 پیښې ثبت شوې دي او په خبره یې د پخوا په پرتله د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي کې د طالبانو د حکومت استخباراتي او پوځي ځواکونه تر ټولو زیات مسؤل دي. د نوی دفتر شمیرې هم ښیي چې طالبانو په 2022 کال کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 122 پیښې سرته رسولي او په افغانستان کې د دوی د بیا واکمنۍ په لومړي کال کې د د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 144 پېښې ثبت شوې دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دغه راپور کې د شویو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو د 401 کال د ثور سلواغې په 9 یې پر خپله اکس پاڼه لیکلي و چې د رسنیو پر وړاندې د سرغړونې کمیسون فعال شوی دی او له دې وروسته به د خبریالانو او رسنیو ستونزې حل شي. مجاهد هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي و چې دغه کمیسون هم له تیر قانون څخه کار اخلي، پر ځینو طرز العملونو کار روان دی او په خبره یې ځینې شیان بند وي. نوموړي دغه شان مخکې ادعا کړې چې هیڅ خبریال یې د خبریالۍ د کار په تور نه دی نیولی. د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو په 2023 کال کې د نومبر 3 د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت د ختمولو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. دا ورځ د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي په غبرګون ونومول شوه.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19:25 مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
اوس به هم ورشو د خبری خبرونه په دې برخه کې به ستاسي پیغامونه واورو. البته دا پیغامونه هغه کسان را لګل دي چې دوی اوس مهال یا په پاکستان کې دي او یا هم هغه کډوال دي چې له پاکستانه په زور ایستل شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
زه کامله يم له جنوبي پښتونخوا کوټنه. د دې ماجور په کړیا د افغانانو فکر چې کوم ظلم روان دی پاکستان کې، په کوم ظلم یې کوم باندې یو ته جوړ کړی دی، په دې باندې زه د افغانستان حکومت دا ویل غواړم چې تاسو ول خپل افغانانو باندې ننګ نسی کولای، که نور نسی کولای د خپل وطن کې خاصنه درته برابر کړي. سکولونه مرد بند کړی دي، هغه دا باندې دلته موږ د تعلیم لپاره دلته راغلي ځوانان شپږم ټولګي پورې مې سکولونه خلاص کړي دي، دا ورته حل کوي او لږ رحم پر وکړي. تاسو له رحم نه پر کوي، تاسو ته خو دوی مسؤل تاسو یاست چې تاسو رحم نه پر کوي، نو د پنجاب حکومت سره رحم پر وکړي. د دوی سه هیله کوم چې د خپل افغانان باندې رحم وکړي او دوی ته اسانتیا برابره کړي. دا او د پاکستان سره دا هیله چې ظلم نه کوي، لږ د نرمۍ سره کار واخلي او په دې تمه چې زما آواز به چارواکو ورسیږي. الله په امان.
سلام علیکم روره شه جوړ بخیر خیرات جوړ روغه خیر خیرات شب خیر روره ډیر بخښه دي چې تکلیف ما روره کې تقریبا ما ضربه در سوم خوږ مو کړی دی په دې دغه کې افغانستان کې ورونه میکلې دې زغ اوس سوم درې نیم میاشتې مې ما بس کټ کړی دی څوار لس کزلان په مځکه کې الته لکه موږ چې مړو ته ډوري کاغ دغې ډوري را تکښلې وې په داکې به پرېستلې وو. نیمه ډوډۍ سار، نیمه ډوډۍ ماښام، یو ګیلاس اوبه دا یې را کولې. نو خوارۍ مو کښلې دي، تکلیفونه مو کښلې دي. اوس دلته دی سبا یک تاریخ دی، کابل سبا دی، هلته مو دا نه پرېږدي ورور اړی یم. موږ وکوڅه موږ پاتې شي تو خو مو یو خب نارا واوره ژغ مو واوره دریو چاپر خو مو ژغ ورسو. ما هدي سبا نه بل سبا یک تاریخ دی مو ژاړي، هلته زما ژوند په خطر کې دی، هلته زه نسم اوښتی. زه وکم څه؟ زه دا کوچ ته د لاس په ګاډۍ کې راوړی یم ریړۍ کې، چې زه د پښو د تګ نه وم. ابل ګش چې ګیر کم داره کمې وویل زما ژوند د خطر سره مخامخ دی. زه وکم څه؟ من نړۍ څه زما دا غوښتنه ده چې موږ ږغ دې واوري، او اول ستاسو دوم د نړۍ څه ستاسو مو دا غوښتنه ده چې موږ ږغ درې چا پرې ورس.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.
دوی مینیمای ته راورسېدو. په دې برخه کې در څه ازادي اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې